السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ 2023 کال د جون د میاشتې دریم نیټه ده. ملیحه میرزاده او د مشال ریډیو په دې کډه کې تاسو ته هرکلی کوم. وخت په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې شوې دي. په خبرونه کې د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او سیمې په اړه د رپورټونو تر څنګ هفتوار پروګرام حجره لرو. خو اول خبرونه له مجید بابر اورو.
شیرون بے د مشال خبرو نو سر ٹھیکی تحریک طالبان پاکستان د اسلام آباد سره د اوربند غزولو اعلان کړی. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې د پاکستانی حکومت په مرسته په هغه هیواد کې د میشته شاوخوا 1.3 میلیون افغان کډوالو د اسنادو د کره کتنې چارې سرته رسولې دي. د ایران د لیکوالانو اتحادیه او د خبریالانو د ژغورنې نړیوال سازمان سی پی جی په ایران کې د خبریال او شاعر ارش غالی ګلاب په نیولو اندېښنې ښودلې دي. مشال خبرونو تفصیل. تحریک طالبان پاکستان او اسلام آباد تر نامعلوم مودې پورې د اوربند غزولو اعلان کړی دی. تحریک طالبان پاکستان دا اعلان بیګا تر هغې یوه ورځ وروسته وکړ چې د قبایلي مشرانو، پخوانیو سرکاري چارواکو او د پارلمان د ځینو اوسنیو غړو په ګډون 1500 کسیزه جرګه د سولې خبرو لپاره کابل ته ورسېده. د هغې ډلې ویان محمد خراسانی په یو بیان کې ویلي چې د تحریک طالبان پاکستان مشرتابه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په منځګړتوب له جرګې سره په خبرو کې تر پرمختګ وروسته د اوربند غزولو پرېکړه کړې. نوموړي په بیان کې په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړي، خو زیاته کړې ده چې د سولې خبرې به روانې وي. بلخوا د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت ویان محمد علي سیف نن سهار مشال ریډیو ته د اوربند غزیدل تایید کړ او زیاته کړه چې مذاکرات به هم دوام لري.
دی سیز فایر ایکسټند کو تا حکم ثانی ہے کہ بس دغه د چي ترسو پورې داسې دغه غونته مس هپونی شي یا د پاکستان د فوج د طرف نه یا د بل فریق د طرف نه د فایربندۍ څخه غټه خلاف ورزونه شنو د دې د طرف نه فایربندۍ چلیږي.
خو په کابل کې د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه سندې دی ویلي. پاکستان د تیر کال له وروستو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په منځګړتوب د تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره د سولې خبرې کړې دي. دواړه خواوې په دې لړ کې په کوچني اختر کې پر دویم اوربند سلا شوي چې د مئی په 1.3 پای ته ورسید، خو تر اوسه برقرار و. تحریک طالبان پاکستان د مذاکراتو پر مهال په پاکستان کې په سم ډول د اسلامي قوانینو عملي کولو، د خپلو بندیانو خوشي کولو او په قبایلي سیمو کې د پوځیانو د شمیر کمولو په ګډون یو شمیر غوښتنې کړې دي. د پاکستان د پوز د مطبوعاتو اداره ایس پی آر وایي چې 13 د جون په 2 د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې په یو پوزي پوسټه د وسلوالو لخوا ډزې شوي. د بیان له مخې وسلوالو سره د پاکستاني پوز لخوا د ډزو په تبادله کې د پوز یو سرتیری سپاهي محمد علي وجل شوی. پوز وایي چې د دې پیښې نه پس په سیمه کې د لټون عملیات پیل شوي. تر دا مهال د دې پیښې سیمواري چانه د منلې. دا پیښه په داسې حال کې رامنځته شوې چې پاکستاني طالبانو د نامعلوم مودې پورې د اسلام آباد سره د اوربند غزولو اعلان کړی. د شمالي وزیرستان روغتیا اداره وایي په هغه ضلع کې یو بل ماشوم ګزان وهلی دی. د روغتیا ادارې مرستیال مشر ډاکټر شمس الرحمان بیګا مشال یې لوته وویل له دې سره سخت کال په شمالي وزیرستان کې د ګزان وهلو ماشومانو شمیر اوو ته ورسېد. نوموړي وویل تر 5 کلونو پورې عمر لرونکي هغه ماشومان چې په تیرو کمپاینونو کې نه دي واکسین شوي د ناروغۍ له ګواښ سره مخامخ دي. ډاکټر شمس الرحمان زیاته کړې چې د ناروغۍ د کنټرول لپاره د جون پر 6 نیټه بیړنۍ واکسین کمپاین پیلوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې د پاکستانی حکومت په مرسته په هغه هیواد کې د میشته شاوخوا 1.3 میلیونو افغان کډوالو د اسنادو د کره کتنې چارې سرته رسولې دي. نن د جون په 3 په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې UNHCR لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي چې په پاکستان کې د میشتو هغو افغان کډوالو چې POR کارډونه لري د اسنادو د تجدید او کره کتنې د عمل په دې مخه وو چې په پاکستان کې د میشتو هغو افغان کډوالو مکمل تفصیل معلوم کړي چې POR کارډونه لري. په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره چیف کمشنر محمد سلیم خان ویلي دي چې په تیرو 10 کلونو کې د افغان کډوالو د تفصیل کره کتنه نه و شوې. نو د دې تازه عمل سره به پاکستان د افغان کډوالو د ضرورتونو په صحیح طریقه پوره کولو کې وتوانېږي. د بیان له مخې د تازه ګامونو سره نږدې 1 میلیون کډوالو او د هغوی د 5 کلونو نه کم عمر ماشومانو ته سمارټ کارډونه ورکړل شوي چې موده یې د 2023 کال د جون د میاشتې پورې ده. او رسته خبر دا چې د ایران د لیکوالانو اتحادیه او د خبريالانو د ژغورنې نړیوال سازمان سی پی جی په ایران کې د خبريال او شاعر ارش خالی ګلاب په نیول وندېخني خبرې دي. ارش ګلاب په آبادان ښار کې د یوې ودانۍ د رنګېدو په تازه پیښه یو احتجاجي مظاهره کې برخه درلوده. دغه پیښه کې لږ تر لږه یو کم سلویخ کسان وژل شوي دي. د ایران د لیکوالانو د اتحادیه لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي چې د ایراني ځواکونو لخوا د احتجاجیانو د ځپلو پر مهال غالي ګلاب په داسې حال کې وهلی شوی چې هغه د ساه او شکر ناروغي لري. غالي ګلاب دا مهال د ځواکونو په ولکه کې دی. بلخوا سی پی جی په خپل بیان کې د غالي ګلاب د قضیې سره د نږدو سرچینو په حواله ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د نیولو پر مهال هغه په سکون او لټ وهلی دی او بغیر د رسمي تورونو یې په یو ناڅرګند ځای کې ساتلی دی او ورته د خپلوانو سره د رابطې اجازه یې نه ده ورکړې. مشال د خبرونو پای.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. تحریک طالبان پاکستان او اسلام آباد تر نامعلومه مودې پورې د اوربند په غزولو سلا شوي دي. د هغې وسلوالې ډلې ویان محمد خراسانی بیګا په یو بیان کې ویلي چې مشرتابه دا پریکړه په کابل کې د افغان طالبانو په منځګړتوب له پاکستان نه ورغلي 50 کسیزه جرګې سره په خبرو کې تر پرمختګ وروسته کړې ده. د خیبر پښتونخوا حکومت ویان محمد علي سیف نن سهار مشال ریډیو ته تایید کړه چې اوربند غزیدلې دي. د اوربند تر هغې ورځ وروسته غزیدلې چې یو 50 کسیزه جرګه د سولې خبرو لپاره کابل ته ورغله. تر اوسه معلومه نه ده چې اوسنی اوربند به تر کومه حده د تاوتریخوالي په کمولو کې مرسته وکړي، ځکه چې تر دې مخکې د ډزبندۍ باوجود جګړې او بریدونه روان وو. پامیر ساحل تفصیل لري.
تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی او د پاکستان حکومت په افغانستان کې د طالبانو د مشرانو په منځګړتوب له 50 کسیزه جرګې سره د خبرو د وروستي پړاو پر مهال تر نامعلومې مودې د اوربند غځولو اعلان کړی دی. اسلام آباد د تیر کال له وروستیو میاشتو راهیسې له هغې ناقانونه ډلې سره خبرو ته دوام ورکړی دی چې حملې ودروي. روان کال د ٹی ٹی پی په حملو کې لسګونه پاکستانی سرتیري وژل شوي دي. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د جون پر 2 ماخوستن مهال وویل د اوربند پریکړه په کابل کې له پاکستانه له ورغلي 50 کسیزه جرګې سره په خبرو کې د ده په وینا تر اساسي پرمختګ وروسته وکړه. هغه جرګه چې پکې قبایلي مشران، پخوانی سرکاري چارواکي، د پارلمان پخوانی او ځنی وسنی غړي او د خیبر پختونخوا پخوانی گورنر شامل دي، د جون پر لومړۍ نیټه کابل ته ورسیده. خراسانی په بیان کې ویلي دي چې د تحریک طالبان پاکستان مشرتابه په مذاکراتو کې د پرمختګ په پایله کې تر بل اعلان اوربند غځولې دي. د هغه وسلوالې ډلې او پاکستان حکومت ترمنځ د ورستي اوربند اخیری نیټه د مې تر 1 وچ تر اوسه پر ځای وو. خراسانی په بیان کې ویلي دي چې په راتلونکو ورځو کې به نورې غونډې او خبرې اترې هم کیږي. د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت ویان محمد علي سیف د جون پر 3 مشال رادیو ته پاستولي غږیز پیغام کې اوربند تایید کړ. نوموړي زیاته کړې چې له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبرې دوام لري.
دیس از فایر ایکسټند کو تا حکم سانی ہے کہ بس دغه د چې تر سو پورې داسې دغه غونټ میس هپونی شي یا د پاکستان د فوج د طرف نه یا د بل فریق د طرف نه د فایربندۍ سره غټه خلاف ورزونه شي نو د دې د طرف نه فایربندۍ چلیږي. یعنی هغه مخکې فایربندۍ ختمه شوی و نو دې دا زمونږ سره یو خدای اگری کړه او بل چې دینو مذاکرات روان دي. بس لکه فائنل سره فیصله ته خلا نیو راغلی خو یو دور ختم شو دوه ورځې او د دې نه پس چې دینو ان شاء الله اوس به مزید میټینګونه کیږي.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت لا پر دې موضوع څه نه دی ویلي. افغان طالبانو د تیر کال د اگست په نیمایي کې په داسې حال کې کابل ونیو چې امریکایي او ناټو پوځیان له افغانستانه د وتلو په وروستیو پړاوونو کې ول. طالبانو د افغانستان تر نیولو شاوخوا 3 وروسته خپل لنډمهاله حکومت اعلان کړ چې تر اوسه د پاکستان په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د پاکستان پخوانی حکومت په 13 نومبر کې له تحریک طالبان پاکستان سره یو میاشتنی اوربند تایید کړی وو چې هغه وسلوالې ډلې د ډسمبر پر 10 له غځولو انکار وکړ. تر هغه وروسته د پاکستان پوځ ویلي ول چې له تحریک طالبان پاکستان سره خبرې درېدلې دي او پر ضد عملیات ګړندي کړي دي. هغه وسلوالې ډلې هم د پاکستان پوځ او امنیتي ځواکونو پر ضد حملو ته زور ورکړی وو. خو په عین حال کې د قبایلي مشرانو جرګو په افغانستان کې د ٹی ٹی پی له مشرتابه سره رابطو ته هم دوام ورکړی وو. تیره میاشتې وو پاکستانی چارواکي مشال راډیو ته ویلي ول چې د پېښور کور کمانډر جنرال فیض حمید له تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو لپاره د حکومتي پلاوي مشري کوله. هغه چارواکي د نومنو خولو په شرط زیاته کړې و چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی او د استخباراتو مشر عبدالحق وسیق د مذاکراتو منځګړتوب کوي. تحریک طالبان پاکستان په خپل هیواد کې په سختۍ د اسلامي قوانینو پلي کولو، د خپلو بندیانو د خوشي کولو او په قبایلي سیمو کې د ځای پر ځای پوځیانو د شمیر کمولو په ګډون یو شمیر غوښتنې کړې دي.
تاسو اوریدل چې په کابل کې له طریقې طالبان پاکستان سره د قبایلي مشرانو پخوانو سرکاري چارواکو د پارلمان ځینو غړو د سولې خبرې پیل شوې. نن د خبرو دریم ورځ او طریقې طالبان پاکستان ویلي چې تر نامعلومه مودې پورې د پاکستان له حکومت سره اور بند غځولی دی. اسلام آباد او په کابل کې د طالبانو حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. زموږ همکار ګلیاس د جرګې د یو مشر او د خیبر پښتونخوا پخوانی ګورنر شوکت الله خان سره نن سهار په دې موضوع مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د سولې په خبرو کې تر اوسه څه پرمختګ شوی.
دا خکار خبری ساتھی دغه پک نه دی ولکه دا زمونږ ولنه نشست نو کنه ابتدائی کی مطلب خبری جوړی کی ورانی کی بیس فور لگ دی زمونږ دا لره تک چې دی بنیادی طور دغه دی فار ټایم زمام نین زمام دا هغه تکتا ټایپ شی نه دی پکی بیا را تک دی بیا پی سٹاکس مطلب دا ټول دی پی سٹاک کې شامل لیا لفت نیکسٹ سیشن و بیا بل کی
تر اوسه پورې څه دغه وشو خبرې اترې وشوې طالبانو دا خبره منلې ده چې دوی به نامعلومه مودې پورې ډز بندي کوي.
بس زیاته پکې مونږ همدا وکړل چې به څو پورې جرګه جاری پای پورې به ډز بندي مطلب دیم دغه پلان دغه بداسي حرکتونه نه کیږي چې علاقې امن ته نقصان ورسی.
او په دې جرګه کې د طالبانو لخوانه څوک شامل دي؟
نو دلته د دې چې کوم امیري مقامي هغه شامل دي او یو نماینده شامل دي د دې د حکومت او نور موږ خپل جرګه او څنګه چې قبایلو جرګه هغه سیناست خبرې لا سٹارټ ما خسته ته داسې وکړنه.
نو دا به تر سونه حد ورځو پورې دا خبرې تر ساسو جاری وي؟
نه نه اوس خو پکې مونږ دا وقفه ورکړله چې مونږ نور زمونږ چې کوم مارګری یا مشران یا کوم سټیک هولډرز دي هغې سره به هم خبرې کوو چې بل طرف ته خبرې روانې کړو. نو داسې یو سلسله ده.
ځینې هغه دا هم نیوکې کوي چې په دې کې د چې کوم استازي دي یا قومي مشران دي هغه پکې شامل نه دي. نو دې ته به تاسو څنګه ځواب وایي؟
مونږ 350 کسان راغلي. نو 350 مسله خدای کنه چې مونږ وو چې 350 لکه وي خو د کوم مشران کني راغلي یا بکراته غواړي نو هغه سره به مونږ کینو.
او د دې کې د افغان حکومت تر طرف نه تاسو ته څومره مرسته ترلاسه د طالبانو د حکومت؟
د هغه خو مرسته ده چې هغه مونږ ټول کوارډینیشن په کابل کې چې ناست یو خو هغه را سره کوارډینیټ کوي او دوانه طرفه سره دغه ساتي مونږ سره مو د هغه سره.
بل یو اخري پوښتنه چې ستاسو چې کوم پریکړې یا کوم خبرې دی سره تاسو هغه کوي نو دا تاسو د پاکستان د ریاست حکومت یا چې کوم څنګه تاسو خبره وکړه د سټیک هولډرز نو هغه سره تاسو په تماس کې؟
دا مونږ خو چې راتلو کنه سره خو سوبې او وزیر راغلی دی دا هغه په کې راغلی بیرستر سیف. نو سوبایي حکومت مطلب دا چې هغه به وفاق سره مرابطه خپل مرضی خو نیو راغلی لکه مرضی دا مطلب چې خپل مشوره خو نیو راغلی اوس حکومت ته حکومت به مشوره راغلی
او با اختیار یې کنه؟
نو با اختیار خدای چې دلته راغلی چې کومې خبرې مونږ جوړولې شو جوړ بي راځي پای کې مونږ با اختیار یې جوړ بي نه راځي کې مونږ بیا نو ته دې اختیار شته نو دا ریښ بیا شته.
د خیبر پښتونخوا په خوانی گورنر شوکت الله خان سره مو د ګل ایاز امریکا اوریده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د شمالي وزیرستان د روغتیا ادارې په میرلیخ یو ماشومه ګزند وهلې ده چې ورسره په هغه ځله کې سخت کال د پولیو ناروغانو شمیر وو ته ورسید. د شمالي وزیرستان د روغتیا ادارې مرستیال مشر ډاکټر شمس الرحمن بیگ مشال ریډیو تویل په هغه ځله کې په تیرو وختونو کې ماشومان سم نه دي واکسین شوي چې له وجې د نورو پیښو سپتېدو اندېښنه ده. نوموړي زیاته کړه چې د ناروغۍ د کنټرول لپاره د جون په شپږمه بل بیړنۍ واکسینی کمپین پیلوي. عمر وزیر لبنون اورو.
د پولیو پروګرام مشرانو او شمالي وزیرستان صحت څانګې مرستیال مشر ډاکټر شمس مشال ریډیو ته وویل چې میر علي باډوخیل کې د اوې میاشتې بلا ماشومه هم د ګوزن ناروغۍ ښکار شوه. چه د سر روان کال په ملک او پولیو کې سونا پوره شول او د غټول په شمالي وزیرستان کې شوی
شمالي وزیرستان شه یو بلیا د پولیو کې سره غلو دوا با چې دو اس میش وزیرستان شه هر ځای شه په لاو دو هغه بچون چې کیم اتسایو می ویکسینیشن نوی شوای او کم سه کم او د پولیو کتره نوی وتا ملاو او بل پولیو انجکشن الګي ا نوی وتا لګي نو هغه ټول بچون انډر اٹیک دی هوای رسا ټیک پکړای شي چې جون مہربانی
چه پاوڑان ده مهمونو که ده مشومانو گوته پرنگ شوه خدا پولیو کتره ندی ورکدل شوه چه پا وجه اوکی سونا مخی تراغلل او نورا هم اندش نده ده پولیو پروگرام مشران وای چه اوست دوی هنگامی گامون آخستی او مهمون ایتس کدی تماکدی چه پا نوی که سونو بانده کابو و مومی عمر وزیر مشال ریڈیو بنو
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
دا پاکستان حکومت د پټرولو قیمت د 10 روپے نور زیات کړي. د خزانه وزیر مفتی اسماعیل پرون په اسلام آباد کې د خبری کانفرنس پر مهال ویل دغه پریکړه د پیسو نړیوالې ادارې IMF د شرطونو پوره کولو لپاره کړې ده. په داسې حال کې دا چې IMF په قطر کې له پاکستاني چارواکو سره غیوات ته د قرضې په اړه د خبرو اترو په وروستي پړاو کې ویلي چې دا پور د بل کس لپاره ضروری ده چې پاکستان په پټرولو باندې رعایت ختم او قیمتونه یې سیوا کړي. دا په څو ورځو کې دویم وار دی چې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ حکومت د پټرولو بیا زیاته کړې ده. دا چې اولس په دې پریکړه سوای د مشال ریډیو خبریال شانواز ترګزی شوقدر کې د ګاډو اډې ته ورغلې دی او هلته له ډرایورانو او نورو کسانو سره خبرې کړې دي.
د مشال ریډیو قدرمنو اوریدونکو شانواز ترګزی مو نن زه شوقدر بازار ته راغلی مو په دې کې کوشش کوم چې د شوقدر بازار د عام ولس سره او دغه ترڅنګ په دې کې د ګاډو والو سره خبرې وکړم ځکه چې د مې په وشتمه باندې د پاکستان وفاقي حکومت 150 روپۍ یو لیټر پېټرول ګران کړی او دغه څنګه ډیزل هم ګران کړی خدا غیر اورستو خدا غی وافته کې دننه هم پرون د جون په 2 مې 30 روپۍ یو لیټر پېټرول نور هم ګران کړی دی معنی په یو وافته کې 70 روپۍ پېټرول چې کوم دی هغه ګران شوی دی هم دارنګي ډیزل هم ځنې 50 روپۍ د خاورو تیل هم ورته ګران شوی دی او لایټ ډیزل چې ورته کم وای هغه هم ورته ګران شوی دی وفاقی حکومت بیا بیا ویل دی چې د IMF ځینې شرطونه داسې دي چې د هغې په وجه باندې به پاکستان فیا ټیکسونه لګیږي او یا به د شایانو قیمتونه زیاتېږي پرون چې کوم پټرول ګران شوی دی په هغې کې د پاکستان وفاقي وزیر خزانه مفتی اسماعیل ویلي دي چې په دې کې د پاکستان حکومت لخوا ټیکسونه چې کوم دي هیڅ رقم په دې کې ټیکس نه دی لګېدلی البته که کومه ګراني راغلې ده نو د هغه قیمتې خرید دی چې کوم دوی د بهر نه اخلي او پاکستان ته رسوي نو دا د خپل سر قیمت چې کوم دی مغه عمر دوی ګرار کړی البته په دې کې کوم نوی ټیکسونه لیوی ټیکس شو یا جی ایس ټی شو هغه پکې نه دی لګولې زه ورځم دلته په شوقدر بازار کې د ګاډي وړې غټه اډه ده خدرمن اوریدونکو داسې ورځم کوم ګاډي والا ته خبرې کوم او دا د شوقدر بازار کې د ګندا او د مومندو د یو ځای بل ځای اډه ده السلام علیکم
وعلیکم السلام
ای سب څنګه
خیر دی
نوم دې سره
لا پد نوم شمس القمر دی
شمس القمر سب چرته گاڑی دی چرته ډکای
گاڑی مومند ته ډکیږي نا واګای ته محمد ګټ ته گندا ہوتا غلا نه ایتا
څنګه کرایانی ګراندی کاردانی کړی مولي
نو والله کرایانی خو مغه زړه په زړه ده دادا چې وسو بخا مخا ګرانی کی زکه چې تیلم ګران شو
تیلی 100 روپے ګران کړی دا په 100 روزو کې دا خو ډیر ګران نشو
60 روپے پی لیٹر گران شوی دی دو پیرو کې کنه اوسا 30 روپے خو مخ کې ورځ کې پی لیٹر گران شو
نو تاسو ته دا واره کوي دا گران تیل ورزانه کری یو کنه
یره یوازې تین نه دی یو ټیر مطلب 14000 12000 نه وال 22000 20000 پورې گران شو د 500 لیټر به غم نن سبا په 1400 باندې دی 10 روپے باندې ما موږ نټ راغستا غنن سبا په 10 روپے دی بیګا ما یو نټ راغسته قابل په 10 روپے د دې تیلو د وجه سره ار یو شی ګران شو
ډیره مهرباني
تمای
د مشالړو قدرمن اوریدونکو ورزم بدل ته په دې اړه کې څوک داسې کسورلی وي د سورلیو سره خبرو
پرځه به کم ځای کچیر دروانه
زروانه ما مومون ته کې مخه دوه دغه دروانه
خخ خوشاله اوس نوم دې څه دی
نوم يم جد دې
څنګه دا حکومت پرنم 100 روپے پټرول ګران کړی دی نو وړاندې ګران کړیو ته حکومت شیان وړي خوراک بوړي دوايي بوړي خدای دې کې ناروغ یا څه شیان درته څومره ګران شي
لکه کم اس کم په 100 روپے ته وروړل شول دا دې ارزان شي پټرول دې ارزان شي خلک به وسیده د خلک په کېشته چې هغه ورځ او شپه د پناره باندې تیر کی روجي نسی دی د وجنه نو لکه حکومت نه مطالبه ده چې غی دار سرزان کی د دوی وسه طاقت کې داشته
انشاءالله سیګ قدرمن اوریدونکو پړکل تا کټونه پرځای استاد خلک د ازم ډیر مزیدار دی اسلام علیکم
و علیکم السلام و رحمت
چوپان خپل جوړ کړی
ها او دام خپل ساس کړی
نوم دې څه
تمہ روح الامین
روح الامین سی عبدل تاسو سوسه ډیوټي ملګر
زیل د یړي صدرې مده یونین د ریګاړو چې کوم د خدمت ته ناسي
ډېر خطه صدرې دلته په شبقدر بازار کې څومره ګاډي دي
زمنګ جی یاره دلته په شبقدر بازار کې 3-4000 ګاډي به موږ سټول
په دې
کې وراډه کې او دلته غندها وراډه کې او دلته چې کوم د بروډو چې څومره ټیکسین ولاړ دي او څومره هم بار نه ګاډي راځي دلته پک اینڈ ڈراپ کوي تقریبا 3-4000 ګاډي په برابرې
زیات په پټرول باندې نو هغه ولاړ دي
کروان زیات در ګاډي چې کوم د پټرول باندې دي زګا جردین مخه سنجي بند او خلکو ګاډي چې کوم د بیرته پټرول او دا کړل سنجي بنو او چې پټرول تقریبا په دیشپګو ورځو کې 60 روپے لیټه ګران شو او دا غي په وجه باندې چې کوم د زیات درګاډي کورونو کې ودرېدل زګا ګرې زیات غواړي نو څوک ورکول نه شي غریب خلک دی به وسه خلک دی یب درب د چګم نه منګي د ډیر زیاته
تاسو کری هم ګران کړی کنه
منګه خو جګرې وسه بوله لانه دا ګران کړی 97 روپے باندې چګم نه منګ سنوخ نه ملي ګرشي او 97 روپے چګل پټرول وو اوس چګم نه پټرول 210 روپے ته ورسېدل نو اوس په چګم نه کمیټي راغواړو د خپل مېز کې کینو نو لا یو لا عمل به خامخا چګم نه دوی کو زګه جنور باقي ګاډي جلول بده کرایانو کې جګم ده ناممکنه خبره ده
مشالو قدرمن اوریدونکو پرون چې کلم افتای اسماعیل وفاقي وزیر خزانه پرس کانفرنس کاونه هغه په پرس کانفرنس دا هم ویلو چې اوس هم د پېټرول کم 210 روپی قیمت مقرره شوه ده دا بیا هم 9 روپی د هغه قیمت خرید نه ارزان دي د خستو د قیمت نه ارزان دي کوم چې دی پالمی منډي کې خلې هم په دې ځر نه اجازه غواړم د مشال رادیو لپاره شانواز ترګزه
تاسو واوریدل چې وفاقي حکومت د پټرول بیا زیاته کړې ده خو د خیبر پښتونخوا کابینې ولسته په رعایتي قیمت د وړو د ورکولو منځوري ورکړې ده لدې سره به روانې میاشتې نه په صوبه کې د وړو د 40 کیلو بورې قیمت 970 روپے او د 100 کیلو بیا به 490 روپے شي مخکې د 40 کیلو وړو بورې په شاوخوا 1500 روپے و د حکومت رعایتي پیکیج د شاوخوا 10 ارب روپو برابر دی چې ورسره سم د وړو ملیونو مالکانو ته پسندستی توګه د غنمو سپلای ورکول شامل دي دا چې امولس په دې اړه سوایي آیا دوی به ارزان وړ په اسانه تر لاسه کړی شي او څنګه د مشال ریډیو خبریال شبیر جان رپورټ اورو چې په دې اړه لزینو کسانو سره خبرې کړي
دا خبر پختونخوا متوای دروانې میاشتنه به د 40 کیلو اوړو تروړه یا بوجه اوس په سبان دی 1500 پزه په 980 روپیا ملاويږي او په دې به د حکومت خوشا 1.5 ارب روپیا خرص راځي خو بیا عام اولس وای چې نرخ حکومت را کم کړي خو بیا دغه ارزان توکي ک اوړوي یا غوړي ډیر په ګرانه ملاويږي نو ځکه اخستون کې ډیر او اوړو کم وي
جما سرتاج نوم دی او دلته پر دکان کې پانډي تو نن وخت ریټ 1500 روپے رې او زمونږ دیاړي دروازه یا 200 پیدا کو یا 300 چې کور ته ما خام زو نو دا سوچ کو چې وړي به پیوړو کوړو بوړو کو سبزی و بچولو نو مونږ دیاړي مارو خلکو ته ډیره زیاته سخته چې لکه زمونږ غوندې غریب سړی لا چې هغه ته هغه غوړي یا وړو یا سپې کې جی هغه پاسان نه ملاويږي مونږ به ته دیاړي قضا کو ورځ به ورته ماتو نیله باغ سیز و ځان لا الو
خیبر پښتونخوا کې د اړو کاروباریانو سازمان مشر حاجی تعریف شاوی چې غنم حکومت سره ډیر دی باید د سبسډي یا رعایت پرځای دی بازار کې د اړو سپلای یا رسد سیوا کړي نو نرخونه به پخپل را کم شي.
ورنمنت کمپلیټ مقرره کړي دا مال دی کم دا غره سینه مطلب دی او دا حکومت د پکار دی چې دا خرید کړي دی په 5500 روپے باندې غنم او ورکې قوم لا په 4500 روپے 1000 روپے دی د خزانه نقصان کړي دا دی په 5300 روپے باندې کو ګورنمنت کټم کړي او مال دی زیات کی اتوماتیک بدار ریټ کمیږي.
د اړو کاروبار کوونکو تر مخه په بازار کې دا وخت د شلو کیلو اړو نرخ د 1500 شلو روپونه تر 1500 اتیا روپو پورې دی. دغه ډول د اړو د ملیون مالکانو د اتحادیې مشر حاجی اقبال وایي چې د ملک زیاتر برخو کې د غنم ملونه شوې دي. حکومت هم غنم اخیستی دي او دوی سره ژمنې هم کړې دي چې غنم به ملیونو ته اوس ښه ډېر ورکوي. نو دوی ته ما څرګنده کړه چې راتلونکي کې به نرخونه عام بازارونو او دوکانونو کې هم راکم شي خو که حکومت دوی سره د غنم ورکولو ژمنې سرته ورسولي.
اوس پاتکو سره معاهده وشو او پنجاب پوت سره مو شو. نو امید دي چې غنم دې اپتنی راشي او ان شاء الله دی وی چې را پدغه ریټ چلیږي با نو دوی به غنم ریټ کم ورکوي. نو خامخا به دغه ریټ مونږ ملیونو والا ورکو. مونږ خو همیشه دا پاره ملیونو والا تعاون کړی دی حکومت سره ان شاء الله دی کې هم کو. خو اصلي خبره دا چې زبانی جمع خرچ شي دا خبره ني.
نو مولي جاتوي چې د اړو نرخونه ډیر سیوا زکه شو چې پنجاب لا دازل 15 لک ټن غنم پکارو او هغه 15 لک ټن غنم واغستل. کم سره چې مارکیټ کې غنم کم شو. د جون په 2 پیښور کې شوی د وزیر اعلی خیبر پختونخوا په مشرۍ کې د کابینې غونډه کې پاریاتی نرخونو د اړو ورکولو نه علاوه یو شمېر نورې پریکړې هم شوې دي چې پکې د شپږنیمو سوونه سیوا ډاکټرانو تغړول د صحت محکمې او په قبایلي ضلعو کې د لایوسټاک یا د مالونو د محکمې بیلابیلو سرکاري منصوبو کې کارکوونکو ملازمینو د نوکرۍ د مستقلولو او پرمختیایي منصوبو په خپل وختونو د سرته رسولو منظورې هم ورکړې شوې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د کورمه د صدې په سرکاري سانوي خونځي کې د زده کوونکو د شمیر پرتله د استادانو شمیر کم دی او په ودانۍ کې کمرې کمی دي چې له وجې د سیمې لسګونه ماشومان هر کال له داخلو پاتې کیږي. د سیمې اوسیدونکو وایي د شخصي سکولونو لګښتونه نشي زغملې ځکه بچي له زده کړو بې برخې کیږي. چارواکي وایي هڅه کوي چې په راتلونکي پرمختیایي پروګرام کې د نوي سکول جوړولو وړاندیز وکړي. د طارق اورگزی رپورټ اورو چې د ماشومانو په غږ پیلېږي.
د شمیر داس د کړې ماشومان د صدی خار په هغه سرکاري سکول کې کوي چې خپل د کمرو او استادانو مطلوب شمیر له مسلې سره مخامخ دي. په یاد سکول کې د وم جماز د کوونکې عبد الله وای په کلاس کې ورسره دومره تعداد دي چې استاد یې نشي سمبالولی. نو داسې د هغوی زده کړې متاثر دي.
موږ کوم سکول دغه کې تعداد ډیر زیات دی. دی وجه نه موږ ازپی کمرې او ازپی ټیچرون پکور دي. څنګه وړکو ته خه سبا کوخه
په 1925 کې جوړ شوی د هلکانو یا سکول تر لسم جماعت پورې دي چې پکې تر زرو پورې زده کوونکو ته د سبقونو خودلو لپاره یوازې د 22 استادانو سہولت موجود دی. د علاقې په یوازنې سکول کې د سہولتونو کمی نه یوازې دا چې د زده کوونکو سبقونه متاثره کوي بلکې د ډیرو هغو غریبو ماشومانو مخه هم نسی چې تر پنځم جماعت پس مزید تعلیم لپاره هغلته داخله غواړي. د سیمې محمد حسن وای ډیر مایوس دی ولې چې سکول ته داخله ورنه کړه او په شخصي سکول کې د تعلیم حاصلولو تر نهم پورې د داخلې لپاره یاد سرکاري سکول ته تر 1500 ماشومان راغلي ول چې پکې 250 واخستل ولې نور پاتشوال. ځای اوسیدونکی کریم ګل وای د حکومت دا ذمہواری ده چې د تعلیم بنیادی حق ورکړي خو ماشومان یې لده بے برخه دی.
زه په خپل باندې غریب سړی یم او زه خپل بچای پرایویټ سکول کې نشم داخلولای. دی وژنه تا کوم مسله دی دې مسله حل کولې فوري مطالبه مو حکومت نه کوو.
سادا سیما د کورمې دویم غټ خار دی چې بکه حکومت د تعلیم په لړ کې سہولتونه ورکول لپاره شپږ پرایمری سکولونه او یو د لوړو زده کړو سکول جوړ کړي خو په یاد ځای کې د آبادې په تناسب بیا هم د شمیر کم دی. د هغه سکول پرنسپل سردار محمد وای اول د حکومت په علاقه کې پر یاد سکول د ماشومانو بوج کمول لپاره خوندزي جوړ کی او کدا سي نشي کولای نور ته متعلقه استادانو او د کمروش مر زیات کړی شي چې بکه هر چاته داخله ورکړي.
اگر چې دوی غوړي چې موږ دلته شو ایڈمټ شو خو د دې تکلیف اجنه غو نشو ایڈمټ کولای.
بلخوا د تعلیم محکمې ځای مشر سلطان محمد پر وړاندې چې کله دغه مسله کې خوده نو هغه وویل په علاقه کې ماشومانو ته مفت تعلیم ورکولو مسله د بل سکول پر جوړېدو حل کېږي. خو دا به لنډ وخت کې کېدل مشکل وي، ولې په سرکاري سکول کې د کمرو او استادانو زیاتولو خبره تر غور لاندې ده.
انشاءالله موږ کوشش کوو چې دا موږ نیکسٹ ڈراپ اے ڈی پی چې راځي چې په هغه کې موږ دوی ته یو سکول پرپوز کو، ہائی سکول چې دا 9 to 10 کلاسز، هغه ته مډل سکول موږ سره دا د خار دی دا هم موږ استعمالولی شو، یا دا اپگریڈ شي یا موږ ته بل سکول انشاءالله پروپوز بکو.
که څه هم په کورما کې حکومت 1500 تعلیمي ادارې جوړ کړي خو بیا هم دا شمیر کم دی، ولې چې آبادی زیاته ده او بلدا چې په سیمه کې جوړ شوي زیاتره هغه سکولونه د استادانو او نور بنیادی سہولتونو له کمی سره مخامخ دی. تاریخ ورغزه مشال رادیو پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو وګه د ماسپخین درې نیمه بجې او شوې. د دې مخ کې چې تاسو نیز خبرونه هجره وړاندې کړو، یو څو مهم لن خبرونه به درته واورو. طریقې طالبان پاکستان او اسلام آباد د نامعلوم مودې پورې د اوربند غزول اعلان کړي. طریقې طالبان پاکستان د اعلان بیګا ترغه یو رسرسته وکړه چې د قبایلی مشرانو په خوانی سرکاري چارواکو د پارلمان د زینو سنو غړو په ګډون یو 50 کسیز جرګه د سولې خبرو لپاره کابل ته ورسېده. د پاکستان د پوز مطبوعاتو اداره اس پی آر وای تیره شپه د جون په 2 د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې په پوزي پوستا د وسلوالو لخوا ډزې شوې. د بیان له مخه وسلوالو سره د پاکستانی پوز لخوا د ډزو په تبادله کې د پوز یو سرتیری وژل شوې دی. پوز وای د دې پیښې نه پس په سیمه کې د لټون عملیات پیل شوې دي. تر اوسه د پیښې ذمہواري چا نه ده منلې. د شمالي وزیرستان روغتیا اداره وای په غزیله کې یو بل ماشوم ګزڼ وهلې دی. د روغتیا ادارې مرستیال بیګا مشال ریډیو ته ویل د سره روان کال په شمالي وزیرستان کې د ګزڼ وهلو ماشومانو شمیر وو ته ورسید. او د ملګرو ملتونو کډوالو اداره وایي د پاکستاني حکومت په مرسته په غیواد کې د میشت شاوخوا 1.3 میلیون افغان کډوالو د اسنادو د کره کتنې چارې سرته رسولي. نن په پاکستان کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې لخوا په خبر شوي بیان کې ویل شوي چې په پاکستان کې د میشتو هغو افغان کډوالو چې پی او آر کارډونه لري د اسنادو د تجدید او کره کتنې د عمل په دې موخه او چې په پاکستان کې د میشتو هغو افغان کډوالو مکمل تفصیل معلوم کړي چې پی او آر کارډونه لري. دا یو څو مهم خبرونه. اوس هفتوار پروګرام حجره اورو. نجیب الله لوخیل دا پروګرام په لوګر کې جوړ کړی دی، راځي چې ورته وښو.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري.
دا مشال رادیو د حجرې د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منئ. په دې هیله چې ټول به روغ جوړ او خپل درس پارل شوی چارو کې به بریالي یاست. په همدې هیله د دې اونۍ د حجرې په خبرونه پیل کوو. موږ د حجرې د دې اونۍ خبرونه په لوګر ولایت کې چمتو کوو او په دې خبرونه کې د دې ولایت د کلتور او فرهنګ د چارو پر څرنګوالي یو شمیر فرهنګیانو سره خبرې اترې کوو. وروسته به د دې خبرونې د محتوا سره سم د فرهنګ د برخې ستونزې او نیمګړتیاوې له اړوندو چارواکو سره شریکې کوو. زموږ د دې خبرونې میلمانه دا کسان دي: محمد نذیر زاهد، عبدالواسع احمدی، محمد صابر گواخ، احمد تسل او بلال درمل. په پیل کې ټولو درنو میلمنو ته په دې خبرونه کې د ګډون له امله خراغلاس او هرکلی وایم. او د خبرونې لومړنۍ پوښتنه محمد نذیر زاهد صاحب څخه مطرح کوم. زاهد صاحب، په اوس وخت کې لوګر کې فرهنګي هڅې څنګه دي؟
تاسو د رادو لارې نه ټولو وطنوالو ته څوک چې د مغه غاورې ټولو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. اوس خو دستي داسې لکه دوی نه چې پوښتنه کوو کارونه ټول نوي دي، له سره دي فرهنګي کارونه دومره په مخ نه دي. بیا هم هغه کوم کار چې موږ کومه ټولنه دلته درلودله د ادبي بهیر په نوم باندې هماغه په خپل حال پاتې ده. او موږ سکونده 15 ورځنۍ مشاعرې لرو همدلته کینو او سکونده نور اتي همداسې جریان لري تر اوسه پورې.
داسې د ولایت په کچه په ولسوالیو کې یا نور له دې بنسټ نه یې خوده خو نور حرکتونه نشته فرهنګي
تر اوسه پورې نشته. له دې نه مخکې لا دومره خو د موږ په محمدآغي ولسوالۍ کې هم یو ټولنه درلودله. همدلته به ځوانان او سپینګیري ځوانان سره یو ځای کېدل د محمدآغي ولسوالۍ کې. او کله کله به موږ له هغو سره تماس درلودو، هغه به له موږ سره کېناستل دي او له بله به سره کله کله دا برکي ته هم غځوله. دا د موږ هغه سې کوم وه یو هغه وخت کې د لونګین په لړ راخیزه مشاعره یو نوم درلودو. دا ډیر ښه آهنګ یې درلودو خلکو کې ډیر نوم درلودو لګل هم کار کوو ډیر کسان هم په هغه وخت خو کله چې هغه پاتې شو بیا لکه مستیم بیا ادبي بهر جوړ کړه اوس د سیسې جریان لري.
احمدی صاحب د تیر کال په اګست کې افغانستان کې چې کوم سیاسي بدلون راغی په ټولو چارو خپل اغیز لرلی دی، آیا دې بدلون په لوګر کې فرهنګي چارې هم اغیزمنې کړي دي او کنه؟
خیل صاحب لومړی خو تاسو ډیره مننه، زم خپلوار سره د ماشال رادیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه. تاسو ډیره زیاته مننه چې راغلی زموږ پښتنه کوي. یو ستر بدلون خو دا و چې امن راغی په لوګر ولایت کې. مخکې یو دسی وضعیت اوس ټولو خلکو ته معلومه چې همیشه به جنگ او جګړې بخپ کې زیاتې لوګر دی، جنگ کور بلکې د تر ډیره دلته جنگونه زیات. نو په هغه وخت کې دسی اوس موږ ځینې شاعران درلودل چې په ولسوالیانو کې ژوند کا، نو بیا یو دلته راتلل ولایت یا لدیزه تتل ستونزې ډېره وي. که چیرې لدیزه به هلته خلک لاړل تنګېده به او که چیرې به دلته لږ زیاره یو څه سیاسي ستونزې وي او ترڅنګ جنگونه ول چې چانسو کولی یو ولسوالۍ ته لاړ شي، ولسوالۍ شاعران دلته راسي، د کلیو د بانډو شاعران راسي. نو اوس الحمدلله امن دی او موږ چې کومې مشاعرې کوو مشاعرې جوړو نو ولسوالیانو نن ټول خلک راځي دلته راځي. موږ خپل بازي بازي وخت زو ولسوالیانو کې ملګرو سره کینو میلیج او شیرونه وای او اوس الحمدلله تر پخوا وضعیت ښه دی. فرهنګ په برخه کې
ګوښه لوګر کې د کتابونو مجلو اونیزو او نورو چرایتو چاپ پخوا څنګه او اوس مهال څنګه دی؟
رخیل صاحب ډیره مننه چې رالی لوګر ته. لوګر ال دی واخستی، لوګر دی خلکو فرهنګ نور خلکو ترسي. نو راځم په لوګر کې چې دی فرهنګي کارونه ډیر کم دي، لکه یوازې موږ په یو برخه کې مشاعرې لرو. نو د مجلې برخه کې تر اوسه موږ داسې مجله نه لرو چې یا هفتواره یا میاستواره او همداسې کتابونو چاپ کې موږ ډېر وروسته پاتې.
تاسو صرف د فرهنګ یوه برخه په خپله رسنۍ هم دي؟
بالکل، رسنۍ خو ډېر تاثیر کړی دی اوس داسې ټولنو کې یا داسې کلیو کې داسې خلک پیښیږي چې هغه تلویزیون ته لاسرسی نه لري نو هغه راډیو ته کوي، ادبی خبرونه لري د رادوګانې ټولې د لوګر ولایت. نو هغه کې بیا خلک هم سره ونډه اخلي، خپل شعرونه ورته وایي، غزلې ورته وایي.
ښاغلی متی الله سرور، د فرهنګ یوه برخه په خپله رسنۍ هم دي، په لوګر کې د رسنۍ اوسنۍ حالت څرنګه دی او خصوصا د فرهنګ په وده پرمختیا کې د رسنۍ رول څرنګه ارزوئ؟
په فرهنګي چارو کې البته په لوګر کې رسنۍ شاعرانو سره او همدارنګ ادیبانو سره د دغه ټولنې مختلف اړخ چې فرهنګ هنر برخه کې کار کوي دوی سره ډیر نږدې اړیکې لري او ډیر نږدې روابط لري او تل دوی سره نږدې پاتې شوي او همدارنګ فرهنګیانو شاعرانو ادیبان هم رسنیو سره ډیر نږدې پاتې شوي. د همدغه نږدېوالو په نتیجه کې موږ خوشبختانه په لوګر ولایت کې داسې راډیو یا داسې رسنۍ نشته چې تاسو پیدا کی چې هغه کې مثلا د ادب خپرونه ني. فضل خدای الحمدلله په لوګر کې د فرهنګ د ودې لپاره د شعرونو غزلونو همدارنګ رسم رواج عنانات په دې برخه کې لوګریان ډیر ښه استعدادونه لري او غواړي چې په دې برخه کې ډیر کار وکړي. نو پر همدې تړاو رسنۍ هم دوی سره همکار دي او تل پروګرامونه جوړ کړي دي او راډیو کې دوی ته ځانګړي وختونه په نظر کې نیولي، همیشه دوی دعوتي د شپې لخوا داسې راډیو نشته چې په لوګر کې هغه کې ادبي خپرونه ني یا د فرهنګ په تړاو یا رسم رواج عنانات کلتور په دې تړاو مثال خپرونه حتما یوې راډیو کې شته دي. نو پر همدې تړاو دوی نږدېوالی یو بل سره لري او جلا نه دي.
درمل صاحب د لوګر په مرکز او یا ولسوالۍ کې منظمې فرهنګي ناستې مشاعره د کتابونو مخکتنې او نور پروګرامونه شته او کنه؟
په لوګر کې فقط سندلګل ادبي بهیر په نامه یو غونډه لرو چې هغه پر دونې کې یو ورته سره کیږي او نور په ولسوالۍ کې او هغه کې خاص غونډه نه لرو.
احمدی صاحب همدا پښتنه مې غوښتل تاسو نه وکم چې لوګر کې د کتابونو مجلو اونیزو او نورو جرایدو چاپ څنګه دی؟ ځوانان پکې فعال دي او کنه دي فعال؟
لمړی خبره ده چې موږ په لوګر کې ادبي بهیر لرو. په غا ادبي بهیر کې موږ کارکټونه پښتن ته وکړه. په کې موږ درې برخې لرو. لمړی برخه په دې تیر کوم غونډه چې موږ دغه راپور لوستل دي ورسته په شعر کارکټونه ده ادبي درس لرو. په کې چې ګډونوال ته په ادبي درس ورکول کېږي او تر ادبي درس ورسته بیا یو مشاعره لرو په هم ادبي بهیر کې. او تر څنګ نور فعالیتونه سته. ځینې ځوانان دي په ولایت کې فعالیتونه کوي، شخصي فعالیتونه دي. دغسې ځینې سټوډیوګانې اوس وخت کې په لوګر کې داسې لږې جوړې شوې دي نسبتا تر نورو ولایتونو. ځوانان دي چې دوی کینی ورزي تر شاعرانو پورې له هغوی سره ادبي بنډارونه جوړي، بیا په سوشل میډیا کې لکه اوس وخت کې چې فیسبوک دی او یوټیوب دی دغې ته ورکوي او خلک یې ګوري.
درنو اوریدونکو، تاسو په لوګر کې د فرهنګي حالت په اړه د حجرې چمتو شوې خبرونه اورئ. اوس د موسیقۍ لنډه دمه اخلو، وروسته بیرته خپل خبرونه تر راګرځو. حجره د خبرونه قدرمنو اوریدونکو، یو ځل بیا د خبرونه تخره خلاصت. زاید صاحب، لوګر د افغانستان یو داسې ښکلی او سمسور سیمه ده چې د طبیعي ښکلا ترڅنګ ځانګړی فرهنګي، ادب او موسیقي لري. دا ارزښتونه اوس هم پلل کېږي او کرار کرار د خلکو له ژوند وځي.
هماغه لکه څنګه چې مخکې روان وو، د خلکو په کلتور او دستور کې هماغه زاړه یادونه شته. لوګر خو اکثره کلیوالي ژوند لري. هماغه کلیوالي سابق ژوند دی په کیسې زندگی کې ستا، او هماغه حساب کتاب دی، او هماغه دی ودونو ودونو حساب کتاب هماغه سره روان ده. و ډیر ښایسته په هماغه طریقه باندې د سنوي بدلون د موږ په لوګر ولایت کې د سې نترسته کوي.
احمدي صاحب، څنګه ده لوګر کې هغه پخوانی فرهنګ، ادب، موسیقي دا شیان څه پاتې دي چې د خلکو له ژوند د وټو په حال کې دي؟
موږ د سیو کلچر د لو د سی په چیرته بخوخي ودی چا بزوي پیدا سو دي چا د سی واده به وکړ نوال ته به د موسیقي د سی هغه غږیده. خو اوس تر ډیره بریده خوشبختانه به ویم چې د سیو پروګرام ځینې ملګری جوړي سیږي مشاعری جوړی. نو بیا موږ هغه د شپې پروګرامونه په مشاعرو رنگینو اوبې ډیر خوان کوي، او هغه په خواني کوم دودونه سیو تر ډیره کم سوي دي، لکه د خصوصا د موسیقي په برخه کې. فکر کوم نه تنها په لوګر کې، البته په ټول افغانستان کې هغه تر هغه په خوانه اوس کچه به کم سوي.
تاسو ویل چې په ودونو کې د خوخي په مراسمو کې اوس یو څه تغییر پکې راغلی، د هغه د چې مشاعری پکې کیږي، ترنم پکې کیږي، نور څه هغه بیا رسنیس کیږي.
کلی کې خو مخکې مدونه وکړه چې هغه خلک له ادب سره بلد نه، کال ته موږ څو کسان نه کینو شیر ورته وای شاید یو په پویم نسی. مخکې مدونه وکړه چې موږ خپل ملګری فیسبوک ته دغه سي ملګری کینی او ویډیوګانې دي، بعضی شخصي دي او بعضی کله کله دغه دی واده پروګرامونه دي. موږ څو 15 شپږ دني جوړ کړل دغه تیر وختو کې، هم د ستروس نه دي رسنی سوي لکه په رادیو پرخه کې تلویزیون. خو شخصي فیسبوک ته ټول ملګری ورک.
زاید صاحب، لوګر کې د یو شمیر مدنونو د شتون په وجه ډېر لرغونی آثار او د مدنیت ډېر نخنی خانی پکې شته. د دې آثار د ساتنې لپاره په لوګر کې موزیم شته که نشته؟
او موږ لوګر کې موزیم لرو خو د موږ مسینه کې لرو او په سجاون کې موږ اثر لرو او په خروار ولسوالۍ کې موږ اثر لرو چې هغه معلوم سوي دي او قتل سوي دي او رایستل سوي دي او تر اوسه فرهنګ ریاست په دې کې ښه جدي منډې رامنډې وایي او هغه کوم زاړه اثار چې دي لکه مثال زیارتونه یا د هغو ښه انتظام تر اوسه داسې په چوکاټ کې نیولی ده سیدا باید وساتي.
احمدی صاحب تاسو نظر څنګه دي د لرغونی آثار په لوګر کې ساتل کیږي کدا سده چې کلی کیندنی کیږي هغه بیا کابل ته انتقال وي د لوګر ځوان نسل دغه نه استفاده کوي کنه لوګر خلک د لوګر د مدنیت نه څه معلومات لري او کنه لري
ولا تر ډیره نه تقریبا په سلسله کې زه وایم سلویخ په ساده خلک ور سره آشنایی لري هغه هغه په برخه کې درته په لوګر کې شته په موږ خپل اطلاعات کلتوري اسات کې همداسې ځینې تاریخي آثار لرو نو استفاده ترې خاص نه ده سوې خو ملګری راځي ګوري او خو هیڅ خاص استفاده ترې نه ده.
دا کوم تاریخي آثار چې شته یا د مدنیت کومې نښې نښانې چې موجودې دي هغه جنبندې شوي دي تاریخ او دا شیان دا مسایل لري یا څوک شته یا راهنما شته چې هغې په ارتباط باندې ځوانانو ته معلومات ورکړي؟
هو شته همداسې د لوګر ولایت اطلاعات کلتوري اسات کې دغه ټول ایښودل شوي دي د تاریخ لیکل شوی دی د هر کوم شیان چې دغه ټول تاریخ ورشي لیکل شوی دي.
ګواښ صاحب لوګر کې عامه کتابتون او د نور وړو کتابتونونو فعالیتونه څنګه دي؟ خلک په ځانګړي ډول ځوانان مطالعه کوي په لوګر کې د کتاب بازار څنګه ده؟
د افغانستان ټول په عموما افغانستان کې که لوګر زونه خیم ټول افغانستان کې اوس د تعلیم په کچه باندې بد اغېزې کړې ده نو مطالعې سره د خلکو شوق کم شوی ده نو جمهوریت له پرځېدو را په دې خوا ډیر خلک کم خلک کتاب اخلي د کتاب سره شوق.
څه فکر کوي اقتصادي مشکل لري خلک ناهیلي دي؟ سلام الله
عموما خلک وږم دي او خلک ناهیلم دي نو د لوګر کتابتون کې عامه کتابتون کې داسې خاص کتابونه نشته چې هغه خلک مطالعه کړي د خلک مطالعه ول کتابونه نشته او بل په عامه د نورو تجارتي کتابونو کې هم کتابونه خاص نشته.
د فرهنګیانو رول په دې کې څه ده چې خلک وهڅوي ځوانان ماشومان دا وهڅوي چې دوی څه نه څه کتاب مطالعه کړي؟
دلته باید عمومي کمپاین وشي د کتاب لپاره چې پلوګر کې دا کمپاین نه د سوې تر اوسه پورې فرهنګیان نه مې دا هیله ده چې د کتاب واخله لپاره یو پروګرام یا یو سیمینار وړاندې کړي.
تسلسل تاسو څه وایي په لوګر کې د کتابونو مطالعه څنګه ده؟ ځوانان علاقمندي ورسره لري؟
په لوګر کې خو مطالعه یو څه ښه وه مخکې خو دا اوس حالاتو کې مطالعه بیخي پټه په درېدلې ده که څه وایم څومره چې زه معلومات لرم داسې کس نشته چې هغه د لاړ شي او کتاب عامه کتابتون کې مطالعه وکړي او بل عامه کتابتون کې داسې کتابونه هم نشته چې یو متعلم یا یو محصل یا یو مطالعه کوونکي ته ګټه ورسوي. کوم کتابونه چې ذوق ده او هغه مطالعه کوونکی دې ته هڅوي چې مطالعه وکړي هغه هغه رقم کتابونه موږ نه لرو.
همدا خبره غواړم له درمل صاحب څخه هم پوښتنه وکړم څنګه ده کتاب لوستنه څنګه ده؟
که څنګه چې ملګري یادونه وکړه بیخي کمرنګه ده خلک دې ته درول نه کوي چې مطالعه وکړي او بل څه اقتصادي مشکلات څه ناهیلیتوب څه د کتابونو نشتون دغه ټول دلایل دي چې د مطالعې کچه بیخي کمه ده خلک کتابونو ته نه ځي کتابونه نه اخلي او مطالعه برخه بیخي کمزورې ده.
زاید صاحب ځوانان راپاڅېږي اول ډېر په پاک احساس سره یو فرهنګي بنسټ جوړوي خو بیا وروسته دغې بنسټ فعالیتونه په ټپه درېږي. لوګر کې دا حالت څرنګه دی؟
لکه مخکې یادونه ما وکړله چې څو ادبي ټولنې موږ جوړې کړې هماغسې د ملګرو تشویق وي راول منډې وي رامنډې وي چې تر څو پورې مثال شلو کسان پنځه ویس کسان موږ مشاور دغسې ډېر څه وي دي ځکه ما په مخکې تېر شوي دي خو داسې یو یو کمیږي تر څو پورې هغه په ټپه ودرېږي لنډه اداره ځکه چې موږ لاول د ځوانانو ادبي ټولنه وه هغه له منځه همدا رقم لاړه پهلګه استاد ما مخکې یادوري وکړه چې د هغه و د لونګین په لړ اخیزه دا یو هغه لرغونی ټپه وه چې د دې په نوم باندې ډېر آهنګ یې لاره په خلکو کې ډېره مینه وه هغه لرله ډېر خلکو به خوښوله موږ هغه پنځلس ورځې نه یوه او ډېرو خلکو کې داسې محبوبیت پیدا کړی و خو کرار کرار د خپلو ملګرو د کمزوري له وجې نه دا راشي پاتې شوه لګن استاد ما مخکې مو ویل چې موږ سوالي صاحب یو ادینه فکر دی را جوړ کړی اله جمعه به کیناستو په دې کې خواله دا و چې د پوهنتون استادان د زبان او پښتو زبان دواړه پکې وو او په دې کې سکونده یو چاته به لیکچر ورکړي ستو مثال نه ناغ راوړي مثال ادبی ټوټه یا مثال لنډه کیسه بیا په هغه باندې هغو استادانو د موږ باندې تنقید کوو ډېر ښه کاروان وو خو د موږ د ملګرو له وجه نه هماغه سپسې پاتې شوله. بیا اوس د ادبي بهیر هم زه په ړنګېدو بولم خو ځکه سې تشویق نه وي ملګري نه وي دا شی داسې په جوش او په خروش نه وي نو معلومه خبره ده چې دا په ټاپه دري.
احمدی صاحب که فرهنګي بنسټونه جوړیږي یو د احساساتو په بنا باندې یو څه منځته راځي او بیا له منځه ځي څه فکر کوي د دې تاثیرات به څه وي؟
ادب یو داسې ده په اول کې هر څوک منډې محب کوي هر څوک غواړي چې په دې کې راشي دغلته راځي سره هغه څوک اخر پاتې کیږي چې هغه رښتیا د ذوق د شعر او د ادب خدمتګار او مینوالي هغه مینوال هر کله مینوال د شعر او ادب مینوال خدمتګاران پات کیږي نو هر څوک او هر رقم خلک په ادب کې نصیب پات کیدلی څو ستر لاملونه لري خو دا لامل هم د سيزن ملګری کله چې پرې کوم شخصي ګټه ولټي دوی فکر کوي په دې کې موږ کوم شخصي ګټه د سيزن خلک شاید د سیمه وسی سي په دغه ادبي بنسټو کې هم ستامخ کېدونه کړی د خپل ګټي وګوري ورسره دوی پوي په دې کې موږ ګټه نسته دا یو لامل هم ده چې دوی د خپل شخصي ګټې په چپ کې نه ویني ځان ترې باسي یا لري کیږي او یو مشکل هغه مخې ته یادونه وکړه چې ادب دسې دسې هغه یوازې مینه پورې تراوړلې څوک چې مینه ورسره ونه لري هغه نشي کولی چې ادب مخته یوسي.
وخت صاحب دلته نجونې او هلکان د زده کړو او تحصیلاتو سره علاقه لري او کنه لري؟
الخیل صاحب بېحده زیاته مینه لري لوګر خلک له تعلیم سره نو هغه وجه ده چې دلته مکتبونه هم شخصي زیات دي دولتي لیسې هم پاله دي او پانتون هم په عمل کې پاله ده او معمول کې په ولسوالۍ کې ښوونځي شته نو د لوګر خلک تعلیم سره زیاته مینه لري.
بیا هم لنډه موسیقي اورو او وروسته بیرته خپلې خبرونه ته راګرځو.
संदरे रात रावणा सुन कौम संदरे रात रावणा सुन कौम संदरे रात रावणा अलवसम वजरे रात रावणा अलवसम वजरे रात रावणा सुन कौम संदरे
سرور صاحب کده ورستی پختنه پینوان در رسنه پاړه پختم څنګه کېدای شي رسنه خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي او د ولس په عامه پوهاوي کې خپل اغیزمنتوب څرګند کړي؟
نو په دې تړاو زه ویلای شم چې ولس یا خلک رسنه سره زخت ډیر مینه لري او رسنه هم غواړي چې مثال فعال پاتې شي خو متاسفانه په دې ورستی نه هم یاشته کې چې د افغانستان اسلامي امارات واک تر لاسه کړي په افغانستان کې رسنه او تېشه کړي. البته یعنی څومره چې په جمهوریت کې رسنۍ معصر وي او همري د ټولنې د عامه پوهاوي لپاره کار کول اوسنۍ امارت په دې تړاو توجه نه کوي. بیا هم نړیواله ټولنه او همدارنګ هغه مدافع دفترونه چې د خبریالانو لپاره او یا هم د رسنیو د تقویل لپاره په افغانستان کې کار کوي دوی هم کوششونه کوي په دغه نه میاشتو کې، خو متاسفانه چې د یو څه تروسه ترلاسه شوی نه ده چې د رسنیو لپاره د رسنیو د خودکفایي لپاره چې دوی خودکفا شي او په دغه برخه کې کار وکړي د عامه پوهاوي لپاره د یو څه نه رامنځته شوی چې دوی باید خپل نشرات ته ادامه ورکړي، خپل کارونه او فعالیتونه ته ادامه ورکړي. نو بیا هم امید لرو او غږ مو په د افغانستان په اسلامي امارت باندې داده چې له دغه وعدو څخه تیر شي او دغه وعده چې کوي د ته د عمل جامع ور واغوندي او عملا موږ وینو باید چې دوی واقعا د رسنۍ په برخه کې ملاتړی دي او کولی شي چې مثلا رسنۍ حمایه کړي تر څو موږ د عامه پوهاوی په برخه کې رسنۍ ته ځینې پروګرامونه جوړ کړو او یوازې دا خو نه کیږي چې مثلا د جمعهتونو ملا امامان کولی شي چې خلکو ته پیغام رسوي. نو کچیر یو جمعهت کې زر کسي ملا امام یو پیغام ورته ورسي، خود رادیو اوریدونکو مثلا یو محلي رادیو 15000 یا 50000 یا 40000 اوریدونکو لري، یعنی یو پیغام کولی شو ډیر په کم لګښت په کم مصرف خلکو ته ورسو.
د حجره د خبرونې لیدرونو ملمنو هر یو مشر شاعر محمد نذیر زاهد، زوان فرهنگیان عبدالواسی احمدی، محمد صابر گواخ، احمد تسل، بلال درمل او همدارنګ لیکوال او خبريال متی اولا سرور لټولو مننه. درنو اوریدونکو د حجره د خبرونې د محتوا سره سم د لوګر د فرهنگیانو غوښتنې وندخنې د ولایت اطلاعات او فرهنگ رئیس قاضی رفیع الله سمیم سره شریک کړي. نو موري داسي ویل
په لوګر کې د فرهنگیانو ترمنځ د تړاو استاد هغه چې موږ زمينه مساعده کړې د سیمه زمنګ ټول فرهنگي ورونه ناشه شاعران دی کوالانه دی باندې ناشه کې کتابت والا دی دوی ټول سره جمع کو سرکینو پرابطه کې کو هغه لپاره موږ یو کار دا کړی د شپلوګر کې مسند ګل بهیر یو ادبي بهیر د شي هغه مخکې موجود طالبان دی مارت لار تک مخکې موجود موږ څه کړه راغو دا مو الله غختلې پراخه مو هر دوه ترمنځ یو غونډه سوي ده د کې شاعران خپل شعرونه وايي دغه شی شعر کرکتنه ته وړاندې کوي دغه شی په مقالو باندې بحث کوي یغه بیا راپور جوړیږي راپور وړاندې کوي او د تر څنګ په لوګر کې عام شاعران خپل کېم ناشته لري وخت نا وخت دوی خپل کېنی یا سیم دسته په سیمه ته ځیل ته هم دوی خپل شعري ذوق کوم د داخلو بوي او د تر څنګ په لوګر کې د کتاب او د کتاب د متعدی او د کتاب د نندرتون په اړه به دوی شي الحمدلله په لوګر کې د کتاب لوست پر هنګ ژوندۍ ده او دې لپاره مونږ کارم کړی دا د ورځې میاشتې موږ یو کمپاین وکړو مکتبونه او داسې پوهنتون کې چې ډېر تاثیر هم درلود کتاب نندرتون لپاره مونږ په راتلونکي اونۍ کې یو برنامه نیولې ده غواړو چې لوګر په سطح باندې د کتاب کتاب د نندرتون یو لوی برنامه په لار واچو یو ولسوالۍ او مرکز څخه خلک راشي او د نندرتون کې مونږ سره اشتراک وکړي دغه چې کوم د قشنه چې په لوګر کې دوی ترمنځ موږ یو همغږي لرو دوی سره وخت په وخت ناشته کوو غواړو په راتلونکي کې په نږدې وخت کې دوی د کوم شي نقاشانې کړي دي یا کوم تابلوګانې چې دوی جوړې کړي دي دا هم نندارې ته وړاندې کړي هم نندارتون دوی لپاره هم جوړ کړو دوی چې کومې ستونزې وي موږ په لومړي راتګ سره حل کړلې دغه شي جواز مسلې نور سي مسایل وي او دغه شي شعرونه د کرکتنې ته وړاندې کېږي مختلفو غونډو کې داسې په ادبي بهیر کې
په لوګر کې د کتابونو چاپ سرنګ دی مخکې ستاسو ریاست د لوګر مجله چاپوله
البته یادونه باید وکړو چې موږ الله هم دا کار نه کړی چې کتابونه چاپ خو پلان لرو چې موږ زاره سره دا خبره وکړو چې باید په لوګر کې کوم لیکوالان شي دي یا شاعران دي یا نور داسې یو کتاب لیکي باید کتاب چاپ هغه ارمان چې دوی لري د بیا سره ته ورسیږي دا اوس هم ته دوه کتابونه راغلي دي یو دا یاربا پوهنې موضوع اړوند یو د سیحانی په نومه یو عالم دغه شعري ټولګه ده د مجلې په اړه باید ووایي چې په فرهنګ ریاست کې مخکې مجله نه ده چاپ شوې البته جریده لرو میاشتنۍ جریده د لوګر په نوم باندې نو هغه زموږ راتګ سره سم تقریبا د اتمه ګڼه چاپېږي چې وروستی ځل هم د سورج مخکې د میاشتې په اخر کې مونږ چاپ کړو مشاعره کې موږ انداز ته توجه هم کړو د لوګر په سنګل مشاعره کې.
ښاغلی سمیم، د لوګر موزیم څرنګه دی؟ تاریخي آثار لري او د تاریخي آثار د ساتنې او استفادې لپاره برنامه لري؟
تاریخي آثار په موږ موزیم کې موږ لرو، خو البته تاریخي آثار ډېر کم دي. اوس مو یو کمپین شروع کړی ده چې یو لوګر په سطح باندې داسې یو کمپین په لار باندې واچو چې په سیمو کې په کلو بانډو کې ځینې تاریخي آثار چې دي خلک نه استفاده کوي او هسې فضول پراته دي. اوس سره هغه تاسو مطالعه کې مو په خپل موزیم کې کړي، موږ اوس موزیم ورسره بډای افغاني.
ښاغلی رفیع الله سمیم، په وروستیو میاشتو کې سیمه ییزې رسنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخامخې شوې دي، د هغوی سره د مرستې په خاطر څه پروګرام لرئ؟
شک نشته چې په افغانستان په کچه باندې بیا په لوګر کې هم دغسې د رسنۍ اقتصادي ستونزو سره مخ دي، البته خصوصي رسنۍ. نو مونږ کابل کې له مرکزي دفتر سره دا خبره کړې ده، دغسې یو نامه سره دا خبره کړې ده چې دوی اقتصادي ستونزې لپاره یو حل وکتل شي. په لوګر کې د رسنیو سره د مسؤلیت عنوان لاندې مونږ میاشتنۍ ناسته لرو، نو په هغه کې هم دا خبره مونږ کړې چې مونږ په وزارت څخه داسې څه زیری راکول شوی دی او شین څراغ لګول شوی دی چې د لوګر د رسنیو چې څومره کارمندان دي دوی سره د دوو میاشتو د معاشونو وعده شوې ده، خو دا کار نهایي نه ده. انشاءالله کوشش کوو چې کار نهایي شي او دوی د دوو میاشتو معاش ټولو رسنیو ته، هغه دولتي دي او که غیر دولتي دي، دوی ته ورکول شي. او دې تر څنګ په لوګر کې مونږ هم داسې کوم خیریه بنسټونه چې دي یا کوم موسسات چې دي په دوی باندې هم بار بار کړی چې د رسنیو یا د ژورنالیستانو اقتصادي ستونزو کې همکاري وکړي تر څو دوی د دې لپاره فارغ شي چې خپله برخه کې کار وکړي او په ډاډه زړه کار وکړي.
د مشال راډیو د حجرې د خبرونې درنو اوریدونکو، زموږ دا خبرونه چې د لوګر د فرهنګي حالت پر سرنګوالي مو چمتو کړی و تر همدې ځای و. تر وی بلې داسې خبرونې له تاسو اجازه غواړو او د مشال راډیو د پات خبرونه د اوریدو بلنه درکو.
حجره